د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی نن دوشنبه د ورید وهم نیټه د 2023 میلادي کال د مارچ ل 22 نیټه سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغان حکومت وای شاوخوا دویش په مخ کې چې د افغان پاود هلیکوپټر سقوط وکړ د وردګ ولایت په بیسوت ولسوالۍ کې د هیڅ نظامی عملیاتو پلان نه و خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نور مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړي څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو سرګند جنایت بللی دی. ښاغلی صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی په بیسودو ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په یو توغندي وویشتل شوه. ښاغلی صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژنه یو څرګند جنایت بللی او د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. په بیسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د ډلې د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا ویشتل شوې وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انټونیو ګوتریش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقوقو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو دریو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوی ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمه د روسي د اپوزيشن د مشر الکسي ناوالني لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داورت کړی د چوي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضيه لڅېړنې ډاډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندري تالکاچن کونن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالني د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني و. په حکم کې ویل شوی دی چې د ناوالني حقوقي دعوا په غور نه ارزیده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالني استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالني د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغېزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. چیرونکو وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغیزمنتوب په اړه شکونه را برسېره شوي وو. د درمل جوړولو د کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسینې د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاویا او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغیزمن دی. او وروستی خبر، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com او ریډلای او لوستلای سي. افغان حکومت وايي شاوخوا دويش په مخ کې چې د افغان پاوځ هليكوپټر سقوط وکړ. په د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
په پایله کې د دښمن د چاودون څوک او مهماتو یو لوی دیپو یو قرارداد او سیمه کې د ملکی خلکو د زورګیتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستي کشف او لمنځه وړل شوي.
په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونې روانه ده. په افغانستان کې پر دې موضوع راپور لرو.
اساسی قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنه ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو پشمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتونه ناوړه ګټه پورته کوي.
د کوچنیانو لپاره ځانګړي خبرونه او د لوبو لمیدانه د خبرونی په دوهمه نیمه کې اوریدل مه هیروي. تاسی ازادي رادیو اوري د میدان وردګو والی وایي علي پور او ډلې لخپل ځای د بهسودو لمړی حصے ته تشتیدلی. مرکزی قرارګاه او ځینی پوسټي لمنځت لليدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لا هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حل کې د چتصور ځوړاندې د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر ووښتل سو او په نتیجه کې نه کسان چې څلور د پاوز پيلوټان وو ووجل سو. دفاع وزارت ویلي چې یاد هليكوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې او که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یادې هليكوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هر څه پیښیدای سي. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې هليكوپټرې له رانسکورېدو وروسته د دغه پیښې د ملیونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هليكوپټرې پر رانسکورېدو تورن دی له خپل ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، خو د وایي پر ضد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړی ده. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو او مهماتو یو لوی دیپو یو قرارداد او سیمه کې د ملکی خلکو د زورزیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستي کشف او لمنځه وړل شوي. همدارد د دښمن یو موټر شپږ ایکا مخابره او د بیمیاک اتمرمه لاس راغلی.
خو په دې اړه چې د وسلو د زیرمه په چا پورې اړوند خاغلی احمد زی پاړه څنوي نوموړي ویل د دفاع وزارت څېړنو خودلی چې یاد هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لوري ویشتل شوې ده. خاغلی احمد زی یو واربیا په ټینګار سره وویل چې دفاع وزارت به د خپلو سرتیرو د وژنې غچ واخلي او د پیخي عاملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات اوختي، خو تیر ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې لامه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوی دی. حادثه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغنی علیپور د تیرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانه ازادي راډیو ته ویلي و چې خای یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وی. په دې پیخه کې نه تنه وژل شوی چې څلورې د افغان پوز پیلوټان او 15 نور یې سرتیری دي. یاد پیخه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پیخه په شپه په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لوري هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی. هغه لیکلی چې دغه پیخه ته قومي رنگ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلی چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو له حکومت او د علیپور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علیپور د 1990 مریز کال په قوس میاش کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې د خپل خلکو د امنیت ساتلو موخه بولی. هغه مهال په کابل کې د قومندان علیپور له نیولو وروسته یو شمیر خلکو په مظاهرو او ګډوډۍ لاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علیپور له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلې
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچه هم د متحده عربی اماراتو له دوبۍ ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریاو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي پارغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون پارغ شوم. د خپل کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې وزنه کښوم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمائندګۍ سره کار پیل کړ. د دغه ټولو بریاو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځي 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځي ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپل او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل، له نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
تاسی ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د توکم پالنې پر ضد یا هم د توپیری چلند پر ضد باندې نړیواله اونۍ د مبارزې اونۍ روانه ده. که هم د افغانستان اساسي قانون او د ملګرو ملتونو یو نړیوال کنوانسیون د هر ډول تبعیض پر وړاندې د مخنیوي ټینګار کړی دی، خو افغانستان کې بیا هم دغه ستونزه تر یو بریده سته. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ګڼ شمیر او بیلابیل قومونه پکې میشت دي. په دغه راپور کې مو په افغان ټولنه کې توکم پالنې ته لنډه کتنه کړې ده.
په ټوله کې د هر ډول تویز پاړه په هیواد کې د ننو بهر قوانینو او کنوانسیونونو جوړ سوی، خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې لا هم په لوړه کچه توکم پالنه کیږي. د انسانانو په ورځني ژوند کې دغه موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په 1998 کال د جنوري په 4مه نیټه د هر ډول تویز د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوانسیون تصویب کړ. د دغه کنوانسیون له مخې نژادي تویز، هر ډول تمایز، محرومیت یا محدودیت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنگ، نسب او یا د ملي او قومي ریښې پر بنسټ چې هدف یا پایلې د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقوقو او ازادیو لمنځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو عملول بلل کېږي. دا دغه کنوینسون لاسلیک کړي هیوادونه ټول مکلف دي چې د هر ډول تبعیض او توکم پالنې مخنیوی وکړي. افغانستان په 1990 کال د اگست میاشتې په 14مه نیټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوینسون لاسلیک او د 2003 کال په مارچ میاشت کې هغه تصویب کړ. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هر ډول تبعیض څخه پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن سي. خو د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین په افغاني ټولنه کې توکم پالنه د بشري حقوقو د نقص لامل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي توکم پالنه د افغان ټولنې په ولس کې کمه، خو په سیاسي کچه لوړه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ستونزو لامل سوی ده. ښاغلی لال وایي د ځینو سیاسي کړیو له لورې توکم پالنه د دې لامل سوی چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
زمنګ په مخ کې چې کوم اساسي تګلار ده او لارښود دی، هغه زمنګ اساسي قانون دی. اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسي احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي او دوی دا اولس او قومونه ملیتونه نه پرېږدي د هغو استخباراتي هدایاتو په اساس باندې چې دوی یو ملت شي.
ښاغلی لال ټینګار کوي چې د افغانستان اساسي قانون په هره بڼه توکم پالنه منع کړې ده. د افغانستان اساسي قانون هم د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تویز منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 255 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تویز کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبیز یا سیمه ییز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په منځني حبس محکومیږي، یعنی تر درې نیم کلونو حبس کیږي. او کچیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له انف او ګواښ سره مل وي، په اوږد مهاله حبس چې وکاله کیږي باندې محکوم کیږي. توکم پالنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلې کچې شته. همدارنګه د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1940 زیږدیز کال د دسمبر په 10مه نیټه تصویب شوې وه، راغلی دی چې ټول بشر خپلواک زیږوي او د حیثیت، کرامت او حقوقو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره په ورورۍ چلند وکړي. دا هم د اعلامیه په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای سي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنگ، ژبه، جنس، دین، سیاسي یا بل هر عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقوقو او خپلواکیو څخه برخمن سي. که څه هم د توکم پالنې په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نوې نظر پوښتنه نه ده کړې، خو د دغه کمیسون د 1998 کال د راپور له مخې په افغانستان کې 1.5% خلک له توکم پالنې شکایت لري. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د توکم پالنې موجودیت د 40 کلنو جګړو نتیجه بولي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو په سید خالد سادات وایي په افغانستان کې عام د واک ویش او ورته رسیدل د قومونو لمخي سوای دی. ښاغلی سادات توکم پالنې له عمله د رامنځته سوي ستونزو مثالونه داسې یادوي.
د لمړي د چمنګ ملي وحدت غټه صدمه رسولې ده. کله چې ملي وحدت صدمه رسیږي نو منګل ته د ملي بنسټونو په رغونه کې مخکې نشو تللی. دویمه خبر ده چې زمنګ دغه د ملي هویت مسله بحث ننګول ده. تر اوسه پورې تاسو ورته چې قومي تمایلات یا قومي مسلې هغه برلاسه شوې دي په ملي مسلو باندې، دا یو بد واقعیت ده او دا روان خطرونه موږ تاسو ګورو چې د قوم پالنې پر بنا رامنځته شوې دي.
ښاغلی سادات وایي چې په هر هغه ټولنه کې چې توکم پالنه موجوده وي د نورو هغو هیوادونو په پرتله په شا پاتې وي چې دغه ستونزه پکې کمه وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمر شغله آزادی رادیو اوري د آسماني ډبرو په اړه به مو اوریدلی وي چې د ځمکې کورې ته خطرناک بولل کیږي. پرون هم دا سی یو غټه آسماني ډبره په لیري واټن کې د ځمکې خواته تیرسوه. لنوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اورو.
دغه آسماني ډبره چې ستور پیژندونکو شل کاله مخکې په نخه کړی او قطر 900 متر اټکل شوی، پرون د 2 میلیون کیلومتر په واټن کې د ځمکې د کورې لخوا دومره تیزه تیره شو چې سرعت یې 140 کیلومتر په ساعت کې و. که څه هم دغه واټن ته په پام د نجومي فزیک پوهانو هغه د ځمکې د کورې لپاره ډېر خطرناک نه ده بللې، خو ستور پیژندونکو ته یې یو بېساری چانس برابر کړ چې دغه آسماني ډبره چې زموږ د شمسي منظومې د پیدایښت په لومړیو کې جوړه شوې مطالعه کړي. د فضایي څېړونکو په وینا که یو کوچنی شی په دومره سرعت په ځمکه ولګېږي ډېره ورانی رامنځته کولی شي. اته کاله مخکې په 2013 کې د 60 مترو په پلنوالي یوه آسماني ډبره د روسیې په چلیا بینسک ښار ولګېده چې دومره انرژي یې خپره کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان پر هیروشیما د غورځول شوي اټوم بم دیش برابره وه. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په وینا دغه نوې آسماني ډبره ډېر لري چې واټن یې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن څه باندې 15 برابره وه. د ځمکې لخوا تېره شوه خو هغه دومره نږدې وه چې یوه خطرناکه آسماني ډبره وبلل شي. ناسا په فضا کې د آسماني ډبرو او نورو لکه لکیداره ستورو په څیر دغسې شیان چې د ځمکې لپاره خطرناک او ورانوونکي بلل کیږي په نښه کوي او نوملړې برابروي. همدا ډول غټې آسماني ډبرې 6.5 میلیون کاله مخکې پر ځمکه لګېدلې وې چې په دې کوره کې یې په سلو کې 15 ژوندي موجودات له منځه یوړل. ناسا دا څېړي چې په څه ډول کیدای شي د ځمکې کوره له دغو آسماني شیانو خوندي کړي. دا اداره پر دې هم کار کوي چې ځمکې ته د ګواښونکو آسماني ډبرو لوری له هغو سره د فضایي بیړیو په نښلولو بدل کړي یا هم د وروستۍ وسیلې په توګه د ویجاړولو لپاره له اټومي چاودنو کار واخلي.
د پیړۍ هیلې
زمن علي ده کندهار سودین کې ما یعنی زه د تیر لسیز ام ډیر ښه خاطرې لرم او ام ډیر یعنی منفي خاطرې لرم او زما ښه خاطره چې دا و چې بعد خاطره مې یعنی دا و چې ما په تیر لسیز کې خپل مکتب پرې شی وو او بیرته مې شروع کړ. یعنی ښه خاطره مې دا و چې بیرته ما مکتب شروع کړ. هغه له ډېر مشکلات یعنی موږ درلودله په هغه کې بیا زما مور مریضه وه. یعنی د هغه خاطر څخه ما خپل مکتب پرېږدوی. یعنی بیا کله زما مور بیرته سمه سول نو زما پلار او زما ورون راته ویل ول بیرته شروع کړه. یعنی بیرته بیا ما شروع کړئ او اوس دائم فلسم سم کې یم. زه غواړم چې خپل مکتب پای ته ورسوم او په راتلونکي کې د خپل ځان څخه یو ډاکټر جوړ کړم. زما خواهش هم دا دی، د کورنۍ خواهش مې هم دا دی چې ډاکټر راڅخه جوړ شي.
تاسی آزادی رادیو اوری د غزنی او پکتیا او سیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه د سردی په بند کې د نیالګیو اشر پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه اشر یې د آزادی رادیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې ویلي چې د غزنی او پکتیا ولایتونو لسونه غواړي د سردی بند د ملي پارک سي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردې خړې غونډۍ زرغونې کړې. دوی وایي دلته اوبه پریمانه، خاورې زرخیزه، هوایي ښکلي او ځوانانې خوارې کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار اوسې سیمه به زرغونه سي، ورښتونه به ورسره زیات سي، چاپیریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو د راپور نشر کړی و چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندي سرته د ملي پارک سي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندي سرته خړی غونډۍ زرغونی کړي.
سالم زیاته د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو لکه د کرنې چاپیریال ساتنې او لاړو بو څخه مغشتنه داده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي ترڅو دغه نیالګي واچنه سي. دوی د څو کسان په دندو وګماري ترڅو هغه کسان رسمندل ته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوټ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمه خړی غونډۍ زرغونه وو.
بندې سردا یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه مهمه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملک پارک بدل کړي. اوس دا د مغزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کوي او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندې سردې خړې غونډۍ لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي، خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو، د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګه دوته نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسلم کوم چې زموږ په اختیار کې ده، دوی به وړي په محلات کې د غوې کې نه.
د پکتیکا ولایت د کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که د دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کېږي او پالنه یې هم کېږي. نوموړی وایي د پکتیکا د شر له ځوانانو سره مناسته کړې 2000 نیالګي مو هم ورکړې دي
او په څنګ کې ورته وویل چې ټیکټر او د نیال کېنولو برمې څنګ ته تومه ده. پکتیکا ولایت کې څلور دېرش ادارې دي چې د غونه هیواد زراعت اداره کړلی شي. د یوه نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي، نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمان زای زیاتوی که تر څنګ ملي سوداګر او شتمن خلک د مریضي برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي شبوي، خو موږ په تخنیکی برخه کې تل هم کار یو. سرده د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هیواد له غټو بندونو څخه شمیرل کیږي چې له امله یې په زرګونو جریبه مځکه خړوبېږي.
تاسو لا پیغامونو
مشکل می داو چې لازمون مشکل د مسلین پر ورسوي د تسلطعلي وزارت شې د مسلین لپاره بدل شي ولا کړی دي کارتونه ورته جوړ کړی ده بانک مګر څنګه په میاشت کې مسلین ته اتل سو افغانۍ یا 2000 افغانۍ بدل شي ورکړي کدي اصلي حق شي اتل سو افغانۍ د میاشت کې مګر دوی په 15 میاشت کې 2000 افغانۍ بدل شي او په والا کې مسلین سخت مشکلات سره مخامخ دي. لینی نسبه همدارنګ مسالې پر هم ډېر دي ندی ټولې پر وخت باندې بدل شي او په والا کړي نور دا اواز مسلین پر ورسېږي ډېر شي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سر تماس کیا ما غواړم چې دا د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دا کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولی ده چې د 400 اخوامو دغه قوم نوم چې دی پولیس کې شامل کړي، دا یو وخت لیکله ده که د اخوامو قوم ته ذکر کېږي د دوی کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نو زما په نظر باندې دغه 400 اقوام چې دغه مینونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پرېکړه ده او موږ دغه پرېکړې ته په درنه سترګه ګورو، په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق اوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د بیش ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره دغه د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره دا بیشي خرابه ده. هره ورځ موټران به شباس دي، دلته موټر شباس وي، دلته موټر پک شباس وي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واوریدلې. اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو سرچکې وړاندې کیږي چې له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د میدان وردګو ولایت په 200 ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو سرګند جنایت بللای دی. ښاغلی صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی په 200 ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه پلان شوی. په پام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وری په درې منې ټوړان دیکړي. انټونیو ګوتریش با په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقوقو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوی ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز او نړیوال اجماع پیوړی کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسي د اپوزيشن د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داورت کړی چې وایي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضیه لڅېړنې ډډه وکړه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازنیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغیزمن دی. او وروستی خبر د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته او همکاري جوړ شوی د خبرونه او د لوبو لمیدانه د سپورتي موضوعاتو په اړه اونیس خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروب ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه، کلاشینکوف. دا مسالې
نن په امدیا کل خبرې کوو ل ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیر لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي.
زمانم د عبدالرحمن
تو کلانی
یو لس کلان
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښيږي؟
توفک او تومانچا.
دا دی ولې خوښيږي؟
همدام خوښيږي، همدام پلار ته کلاشینکوف. دا مسالهي
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزيني سره پرکه مرمه کولولې امغوان
دزيني سي کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې امغوان
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د سی د باروت غندې د لرګي ګولې ولا جوړ کړو دونه د نو کومره دی کې بدن نه باروت دا به خالګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې دي تمان چی سر کې د خلک کې بمول ورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړم وروره بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې پیو کو دا زنه مې پیوښته اوس ما غا دغ پکې دي دا زنه چې پیوښه سری پیر راوم ان شکل د بارود دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمان چی ولا خست را روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خست را روان کړي مردکی ولا خستي را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې وکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی بای چې دې لپاره خدمت دار نگانې چې دې لپاره د خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دی نه
دا چې مشمون ته کوم د لوب شیان وښتل شي د شپږو مشمانو لپاره شاو ساين نه مپختل دي
موټرګي مې ورته خسته کورګه په ماګه مصروف ده موټرګي خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته باغې مصروف ده بس هغه ساتي ری په ماګه باندې کوم شي نشي مطلب اوس په حال په بازار کې چې ده موجود دی لکه سخته کې تما چې ده ټنګ ده مطلب نور د وسایل چې هغه به شمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن پاملونه چې د دین خودداري وو کې د سی وسایل ورته برابر کې چې دغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلی شي آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د بشرا لویږي مطلب کده شي چې دغه اصلي شي نه بیا استفاده وو کې په کور کې جنجال جامعته مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه ده
ماشومان د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي هر څه چې په نظر خبي هم غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو د شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نو موري د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې غنې مقالې لیکلي دي
دا په پایل خوري راځته مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې لمشمانو سره څه ډول دی لوبو وسایل ګوري
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه رسیدلې ده په خوشنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د مشمانو د کوچنیو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او نوړ توکي او ابزار او د ساتيري سامانلات وینو
تاسو خطرناک شین یاد کړل مثلا کوم شین دی سره ګوري
دا څلور ښکاله جګړه سوي ده مش بوهید ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډک دی اطراب مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالت څخه هم ماشومان تقلید کی اغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کی تر ټیر موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل مو دغه تدی
کوم شین تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی مثلا جنگی دی لوب او وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پروان باندې ډیر نوړه غیزه کوي ډیر بد غیزه کوي ذهن یې جنگی کوي جنگی ذهنیت د دې سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم د سرایت کوي او د تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې څخه توکت لیوالته جری
د خو راتلونکي ته خطر سه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم توان رسولې سي
د توپنچي او توپک خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکي لري دغه پټاکي ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشت دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګ پورې رسولې دي نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بل اوس څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه اوسې چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دغه جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګیو څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتي به جوړېدل نور په موهید کې چې د دهکاري سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او ګاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامځکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي.
کله چې جونی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي. فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې ورځو چې روباتونه جوړ کړي ماشینالات جوړ کړي کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري هغه تیوریکي فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونه تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچیر داسې چې موږ دا وو په لاس کې توپک ټانګ دا ورته ورکو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بل اخره تمایل هغه پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا د سولې لارې یا د امن او د ټیکاو د لارې سره ډیر لیوالتیا نه لري ډیر تمایل ودغه دی چې څنګه کولای شي د دوه توکو جنگي ابزار په واسطه خپل فکری مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري غراو پرځي راغزاري کی نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشوم تو سره تر ځواني پورې.
ډیر مننه زوندې وسته.
مننه تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبول میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. 1499 المریض کال پای ته ورسید. 1499 المریض کال پایل شو. تیر المریض کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو؟ کرونا وایرس د افغانستان د ورزش په ډګر څومره منفي تاثیرات درلودل؟ 1499 المریض کال به د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وي؟ په روانه خبرونه کې تر ډیره په همدې باندې باسو مرکې لرو خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډله نن هیواد ته راستنه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای د ملي لوبډلې د وروستیو بریاو په ویاړ په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو لپاره پروګرام نیول شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوي لوبډلې درې شل اوریز سیالۍ وګټلې خو د 15 ورځنیو لوبو لړۍ ورسره یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسوله. له دې وړاندې ملي لوبډلې له ایرلند هم د یو ورځنیو سیالۍ لړۍ ګټلې.
ټاکل شوی چې د رواني چهارشنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ پیل شي. د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشحوف نن آزاد راډیو ته وویل چې د اتلانو لیگ دا ځل د فوټبال نړیوال کنفدراسیون تر سار لاندې ترسره کیږي. نوموړي وویل دغه سیالۍ د وریا حمل په څلورمه پیل او د دریو میاشتو لپاره په کابل او ولایتونو کې ترسره کیږي. چارواکي وایي کچېرې لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون معیارونه پوره کړي نو د آسیا د ای ایف سی په کپ کې د ګډون اجازه پیدا کړي. د فوټبال دغه سیالۍ د دې لوبو د معیاري کولو لپاره غوره ګام دی. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډله له هندستان سره د درې ورځنیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د دغه هیواد کرکټ بورډ د ورځنیو لوبو لوبډله هم اعلان کړي چې جوفرا آرچل او جو روټ پکې نشته. د انګلستان چټک توپ اچونکی جوفرا آرچل له هندستان سره د شل اوریزو لوبو جریان کې ټپي شوی و او لوبډل مشر ایون مورګن ویلي چې هغه آرام او بیا جوړېدو ته اړتیا لري. انګلستان هندستان سره د څلورو ټیسټ پنځه شل اوریزو لوبو لړۍ د فبروري په 15 منیټه پیل کړی و. د ټیسټ او شل اوریزو لوبو لړۍ هندستان ګټلې او د راتلونکو سه شنبه په ورځ د درې ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. لومړی ورځنۍ لوبه په پونه خار کې د مارچ په 28مه پیلېږي. دویمه ورځنۍ لوبه د مارچ په 26مه او وروستۍ هغه د مارچ په 28مه ترسره کیږي. د انګلستان کرکټ لوبډله د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې لومړی ده او د هندستان دویم ځای لري.
درنو اوریدونکو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان ونیزي ورزشی خبرونه ته غوږی استه لکه وړاندې مو چې واوریدل دیار لسونه نه ویل مریض کال تیر شو پایت ورسید او سوار لسول مریض کال پیل شوه. پروانه خبرونه کې تر ډیره پمدی باندې غږی کوچې تیر کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو په کومو برخو کې لاسته راوړنې موجودې وي او په سوار لسول مریض کال کې د افغانستان د ورزش د ودی لپاره څه پلانونه موجود دي. په همدې اړه د نور معلوماتو لپاره را سره همداوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه دی. لو پوپلزی صاحب نه په دې اړه نور واورو. ډیر زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو ومنله که پایلې لدینه کوچې دیار لسوه نه نه ویل مریض کال پای ته ورسید دا کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه په داسې حال کې چې کورونا وایرس هم خپور وو او تبن تاثیرات به درلودل.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر ارته خو ټول ګران اوریدونکو ته نوې کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې کال شي، سولې راشي افغانستان ملت او خلکو ته. تیر کال د ورزش په ډګر کې لاسته راوړنې ډېرې ښې وې. په نړیوالو مسابقات کې متاسفانه ډېر ګډون مو نه شوی کولای ځکه چې د کرونا د وجه چې هغه سفرونه قیدات وو، اما په داخل د افغانستان کې خوشبختانه مختلف سیالۍ مو ترسره کړلې. فدراسیونونو ته سیمینارونه جوړ شول، مختلف لیګونه جوړ شول او مو کې ویلی شو چې ورزشکاران فعالیت فوق العاده ښه وو او د کرونا له وجې هم الحمدلله هیڅ نوه تلفات مو نه لرل. په ورزشي ډګر کې تنها یو یا دوه پخواني مشران استادان وو چې هغوی هم د نورو مریضیو له کبله چې کرونا بیا ورته وسیله شوله هغوی وفات شول. په مجموع کې موږ هیڅ نوه تلفات هم نه لرل او ومه کولی شوی چې ورزش وسیله د دې شي چې خلکو ته د کرونا په مقابل کې هم یو مسؤلیت رامنځته کی او د دې د دفاعي سیستم ته نور وړتیا ورکړي چې بعضي برنامه مو د تلویزیون او د رادیو په لاره طریقه خلکو ته لرلې چې غوی په کورونو کې ورزش وکړي. د والیبال لومړی لیگ یو لوی لاسته راوړنه وه چې په افغانستان کې مترسره کړه. د بوسکشې دوام پړاو د لیگ یو بل لاسته راوړنه وه. افغانستان الحمدلله اوس د څلورو لیگونو مالک دی چې په منطقه کې ساری کم دی، ډیر کم د سملکونه دي چې غوی لیګونه لري.
او د سوار لسول مریض کال د لپاره پلانونه سدي په پرځای په ځانګړي ډول د فوټبال په برخه کې، د والیبال په برخه کې به بیا هم په دې کال کې د لیګ دویم پړاو تر سره کیږي. کت څنګه
لومړی ټوب مو د اولمپیک نړیوال سیالۍ ته ورکړی دی. هغه ورزشکاران چې په دغه تیر کال کې هم قرنطین وو او اوس هم آماده دی تمرینات کی او قرنطین دی مشخصا کمپونه ورته نیول شوی دی. د تیکواندو تیم ازبکستان ته ولېګلو تمرین، د منډې د پاره چې کوم ورزشکار ته ان شوی دی هغه اوس په ایران کې تمرین کوي. وزنه برداری، او موجسواری نخویشتن کی ورزشکاران دا ټول په تمریناتو باندې بوختي. نو ډیر زیات فوکس یا توجه مو دیته دا چې نړیوال اولمپیک سیالۍ ته مو سهمیه زیاته شي. په څنګ کې بلې او د والیبال دویم پړاو به هم کې د لیګ په څنګ کې تصمیم داده چې دا د لیګونو لړۍ وغځو تکواندو ته او پهلوانۍ ته چې لیګونه ورته تیار شي.
او په پلزې سپ د روسي پښتنې په توګه سکالي چې کوم لیګونه کیږي په سوار لسو کال کې د کوم پلان موجود دی چې د لکت لګه د گاونډي هیوادونو لوبغاړي هم په دې لیګونو کې ولوبيږي اغوي یو ډول د امتیاز په بدل کې واخیستل شي لکه څنګه چې کرکټ کیږي په نور نړۍ کې او یا فوټبال کیږي په نور نړۍ کې دغه کوم پلان موجود دی؟
سلفی ساده بالکل د والیبال د لیگ دویم پړاو ته متصم ده دا چې دوه دوه ورزشکاران په دغه ټیمونو کې زیات شي او دوه ټیمونه په مجموع کې زیات شي. یعنی تیر کال شپږ ټیمونه وو، تر کال به اته ټیمونه هم شي او د ازبکستان، پاکستان، ایران نه هم کې هغه ولرو. انشاءالله چې په دغه راتلونکي هفته کې به د خویندو جنکیانو مسابقې وي چې دغې نه هم په هغې کې مو هم د ایران د افغانانو ټیم را دعوت کړی دی. راځي دوه میاشتې کېږي چې د ایران فدراسیون او د ایران د ملي لوبډلې روزونکي د هغوی سره کار کوي. نو دا به هم یو لویه لاسته راوړنه وي چې خویندو لپاره مناسب زمینه مساعد شوې ده او وکولی شي چې په دې کې د اوو ولایتونو نه او پنځه ټیمونه د مرکز نه او یو ټیم هم د ایران نه را دعوت کړو.
ډیر زیاته مننه پوپلزا صاحب. کور مودان درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزا او چې د تیر دیار لسونه هنوی مریض کال او د غشان د روان د پیل شوی سوار لسول مریض کال په ورزشي پلانونو باندې را سره خبرې کولې. او که مستقیما اولمپیک لاړ شو د کرکټ بورډ په لور باندې، د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره د ټلیفون په لیکه دی. د به هم راته د تیر کال په لاس راوړنو په مشکلاتو ستونزو د غشان د راتونکو کال په پلانونو باندې وغږیږي. هوتک صاحب ستړي مشي مننه که په لومړي سر کې راته دا وایي چې ټاکل شوی نن د افغانستان ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شي، د راتلو په ویاړ باندې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شوي؟
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لستر او بیا ورسته نن هیواد ته راستنېږي. دا ویل چې په دغه سفر کې افغانستان ایرلند ته په اوریا سپر لیگ لوبو کې ماته ورکړل شي. درې لوبې درې واړه کې افغانستان ایرلند مات کړ او لاغي ورسته افغانستان پروي متحده افغان لوبغاړو پروي متحده امارات تمنات کول او شل اوریز لوبې او ټیسټ لوبې موږ د زیمبابوې سره دلودلې. خوشبختانه په هغه لوبو کې هم افغانستان زیمبابوې ته ماته ورکړله او ورسته درې لوبې چې نړیوال شل اوریز لوبې په درې واړو کې افغانستان ایرلند او بخښ زیمبابوې مات کړ او خوشبختانه چې نن به هیواد ته تطلع افغان لپاره راستنه شي.
هو تکسب ک دې تر شو چې دیار لسو نه نه ویل مریض کال تیر شو، نن د سوار لسو مریض کال دوهم ورځ ده. په دیار لسو نه نه وی کال کې د افغان لوبډلې په بوختیاو باندې څنګه یو کال کورونا وایرس سمره تاثیرات درلودل، په کور دننه باندې کومي سیالي وی، یعنی په ټوله کې دغه کال څنګه ارزې بي کېدای شي د کرکټ لپاره؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په تیر دیار لسو نه نه وی کال کې د کورونا وایرس د نړۍ په کچه ډېر ورزشونه ګڼستون سره مخامخ کړل. خو بیا هم خوشبختانه چې خپل پروګرامونه او برنامې مو په ډېر ښه شکل باندې د قرنطین په وخت کې هم پلان کړی وي، ترتیب کړی وي چې د هغې په اساس باندې موږ مخ ته ولاړلو. موږ د کال په پیل کې ایرلند سره لوبې وکړلې. خوشبختانه چې هغه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړله او له هغې وروسته چې موږ نورې لوبې درلودلې د کورونا وایرس له امله موږ ترسره نه شوی کړلې. البته ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي په کور په هیواد کې دننه ول، دوی د روزونکو له خوانه او د ټرینر له خوانه لومړني تمرینات ورکړل شوي وو چې دوی په خپل کورونو کې هغه لومړني تمرینات ترسره کړي تر څو د دوی فټنس یا خدای مکه په وړتیاو کې کوم ستونزه رامنځته نشي. همدا و چې لوبغاړي په ښه شکل باندې خپل لوبغاړو په ښه شکل باندې خپل تمرینات مخ ته وړل او ورسره څنګه بیا چې کله د کورونا وایرس قرنطین پای ته ورسېد سمدستی د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په کابل کې یو مشنه تمناتي کیمپ ترسره کړ چې دا تمناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وو. بیا موږ په ننګرهار کې ملي لوبغاړو ته تمناتي کیمپ ترسره کړ او همدا شانتي درته ویل شو چې سمدستی موږ د د افغانستان د عامه روغتیا وزارت، د کرکټ د نړیوالو شورا او د نړیوال روغتیا سازمان ټول اړین لارې چارې موږ په پام کې نیولې وي، او د هغې په اساس باندې موږ په کابل کې پکیزه کرکټ لیګ ترسره کړل چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي شامل وو. خوشبختانه چې هغه لوبې موږ په ډېر ښه شکل باندې مخته یوړلې. دې سره څنګه کې موږ وشوه کولای چې په تیر کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د زونونو په کچه، د ولایتو په کچه، د اکاډمیو په کچه، د کلبونو په کچه لوبې ترسره کړل شي. هغه لوبې هم الحمدلله ډېر ګټورې تمام شوې. موږ خپل د کورنۍ کرکټ پروګرامونه په ښه شکل باندې مخته یوړل، او همداشان موږ د کست بودجوي څخه هم ځان وژغورم. د دې سرڅنګ کې اټلټ منیجمنت سیستم چې د دې پر اساس ښاغلی فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خپل موجود و، دغه سیستم رامنځته شو چې د دې سیستم له لارې به لوبغاړي له دې وروسته د افغانستان مختلفو لوبډلو ته انتخابیږي، او دا سیستم به په دې برخه کې پوره مرسته کوي. همداشان درته ویلی شم چې موږ په اداره کې شفافیت رامنځته کړل. د ادارې په شفافیت کې ډېر ښه والی راغلی. دا د کرکټ په ټولو چارو کې ډېر ښه سیستمونه رامنځته شوي دي. موږ د شکایاتو څانګه جوړونه کړله چې شکایت څانګه فعاله ده، او د افغانستان له هر ګوټه هر افغان کولی شي چې خپله غوښتنه، نیوکه، شکایت ثبت کړي، او د هغې په اساس باندې به دوی دغه ډپارټمنټ دغه پروسس کوي، او د هغې وروسته به هیوادوالو ته بیرته اطمینان ورکوي چې تر اوسه پورې دغه چاره په ډېره ښه توګه مخ تللې ده، او دا لړۍ به دوام وکړي.
سوار لسول مریض کال چې پیل شوی د نن دوهم ورځ ده، په دې کال کې به کوم پلانونه تر لاس لاندې دي، کوم پلانونه باندې به کار کیږي، او د دې ترڅنګ د افغان کرکټ ملي لوبډلې او په کور دننه د بوختیو په اړه راته وایي.
بلې، سکالې مو هم ان شاء الله موږ د کورونی کرکټ په کچه باندې په مختلف فرماتونو کې د زونونو په کچه، د اکاډمیانو په کچه، د ولایتو په کچه، د مالونو لوبډلې په کچه، او همداشان ته د کلبونو ترمنځ به لوبې ترسره کړو. دې سرڅنګ کې درته ویل شم چې په مختلفو ولایتونو کې به ان شاء الله لوبغالي هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، لکه هلمند، زابل، او لغمان، داسې نور ولایتونو کې. همداشان ته درته ویل شم چې موږ د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سکال چې د استرالیا، داسې د ویسټ انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو. او همداشان د طویل سمه چې د نورو لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان او نیز ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونکو څخه نسپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
Yeah. Yeah.